تاسو خبری مجلې ته غواګی ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی چې له مخې د دې هیواد د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي که نه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د جمعې په ورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهانو ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو له ګواښ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی، د بې ځایه کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونی او مېرمنې له زده کړو بې برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقونو او کډوالو د قوانینو له مخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلي چې د افغان کډوالو لپاره یې په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولې د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشي یو افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اګست 13 ازادي راډیو ته وویل د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې میشت یو بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي که افغانستان ته ستون شي لوڼې به یې له زده کړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ډېری یې په هغه هېواد کې پیدا شوي او هېڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هېواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یونیسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23 میله 4,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د تیر جون په وروستیو کې پای ته ورسېده، خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو له ټینګار وروسته د پاکستان حکومت دا نیټه د روان اګست تر 1 وغځوله چې سبا پای ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو یمن ته. په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنجشنبې په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیز آژانسونه لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. حوثیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. او سم احمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسی دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې د پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز اژانس وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند له لوري د خوشي شویو اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړې وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیرې یک شنبې راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوي ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجو بریده زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیا وایي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغېزمن کړي او د سیلونو کچې ته په کتو شایي دا شمېرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو ورو د دغه خبری مجلې د پاشي بوته نګدې کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې روسای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو زنګرونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې د دغه ځوان د هڅو او فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدلی شي.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ده وجود داشت داری ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکانات تو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او دا مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. په دخل کو له پراخ کلی سره مخ شو.
مواجه شد.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبره خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او دا مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. په دخل کو له پراخ کلی سره مخ شو.
مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس د یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په اوو ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دې ولایتونو کې ځکه چې په خبره یې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هېڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نادولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکارۍ مخته ځو. د غرنیو ونو او څړځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نظام ستر کچې د سیاسي علومو لوستی دا ځوان حبیب الله نجفي زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څړځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفي زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونه ده چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیم ناورین زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخته ده. مخکې چې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان یې راشړي، ایران یې راشړي. د موږ د جامع جهاني نه دا خواهش ده چې دې ملکونو باندې فشار واچوي، دا ماجر یو دم روا نه باسي دې خواته. د غوایت زمینه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بېرته ریپورټ کو دې خوا راوړو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجر سره کو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه وه کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده داسې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي، ترزوی، مامازوی، کاکازوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا شل کاله غوبل ورسره کړی. نو د دغې دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې پنځه میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشاله بس. په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډېر بیکاره دي، خوارۍ نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلی دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خوا ته مخکې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار دپاره یو څه شی ورته ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه. السلام علیکم.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغلی ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یوه ورځ کې وبښ، یعنې په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاری بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو، او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول، او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګنځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به ازیري اخیستل کېده، په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول، او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې، یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیره خو هغو وله، ښاري چیره وله، نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، فقط یو څو ګنټې به مو، یو څو ساعته به مو هلته تېر کړ، بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه، پنځه ویشت کسه، تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته ازیری اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسي یو سات یا دو ساتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو سات دو ساتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وسلیغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان را ووتل هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سنف ځان ته او وزیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و بیا به بالې هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به من هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام له خوا
خو به وریز نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه سي کچالو ول الوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم کوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایشي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د هرات موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې را کړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو دغه اردو څخه اخراج کیږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سایمون صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهره چې کېده زبا د دوی مظاهره تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والله په قلعه جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جواد نه پورته قلعه نیاتېږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلې شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای منصب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ویلي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خوار ځم یو ځای به لاړ شم. نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړ سره روان و، وای څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیبي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده وایو. نو وای څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح ده. نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده، هغه ته تاسو جذب شوئ؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت نیټه مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو او ستاسو ملګري چې په دې کودتا کې تیروتی یاستئ، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو؟
و دا خو منم شیبر صاحب، خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه او بخښې، زما مطلب دا و، یعنی احساسم څرنګه و، یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه، فکر م کوو چې ښه کار م کړی.
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو، دغه ظلم و استبداد به ورک شي، دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته.
وبخښئ، زما مطلب دا و، دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسمو کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور شول؟ د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښي، هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي چې مجبور شول کنه، سول مجبوره کنه، اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم څه منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول، واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو، ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب، دلته بیا یو پوښتنه، تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي. اوس کلونه تیر شوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي، مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوي، یو وایسه خلقان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وایسه خوانیان ملامتو، بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو. کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر شوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست یا او کنه د پښیمانۍ احساس نه کوي؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو، ډېر ظلم و استبداد و همدغه ویش سلمیان یا ځینې نور.
وبخښئ، خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسا شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسېدلی وو، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی؟
نو دا خو د وږي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونیشي برسې، دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وشل سی په ملیونو افغانان لدی وطن ووزی او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلی، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوي هر څه باید له ریشې بدل شي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بېسوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا کتاب ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لریسه وایو، وبخښې سله صدارت لریسه وایو، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم در روس کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا وله او بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشې یا واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی رایادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سینا دا سیاسي مفکورې نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
Chimi mina de puta vande pada ta Chimi mina de puta vande pada ta Kartama pola horas pola gaza pra Kartama pola horas pola gaza pra
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي